السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2018 کال د جولای د میاشتې 9 نیټه ده. ولی امیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه لرو. خو اول خبرونه لا ګل ایاز اور.
تلیمشه لومړی د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د وارسا په غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو سره وینا کوي. د پاکستان د خیر ښېګړې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي عبدالستار ایدی د جنازې لپاره انتظامات مکمل کړل شوي دي او د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون ختیځي اروپا ته د وسلوالو ځواکونو استولو پریکړه وکړه. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د وارسا په غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د ناتو غړي نن غرمه د افغانستان پر حالاتو ځانګړي بحث پیلوي. امریکا د وارسا د غونډې تر پیل مخکې اعلان وکړ چې د روان کال تر پای به خپل 8400 عسكر په افغانستان کې پرېږدي او تمه ده چې د ناتو نور هیوادونه هم نن په دې اړه خپل پروګرامونه اعلان کړي. ناتو اوس مهال په افغانستان کې نږدې 14000 عسكر لري. د دې تړون عمومي مشر یان سټولټنبرګ پرون په یو واری بیا له افغانستانه د خپل ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. بلخوا افغان ولسمشر پرون په وارسا کې د ناتو د مشرانو د غونډو د غونډې په سند کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر اوباما یو وار بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار کړی او ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د عسکرو د پاتې کولو پریکړه یې له افغانانو او دولت د ملاتړ لپاره کړې ده. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر اوباما د افغانستان د حکومت د پرمختګ استاینه کړې ده. د پاکستان د خیر ښېګړې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي عبدالستار ایدی د جنازې لپاره انتظامات مکمل کړل شوي دي. 88 کلن ستار ایدی له اوږدې مودې راهیسې د پښتورګو یا ګردو په رنځ اخته و. د نوموړي وضعیت د جمعې په شپه خراب شو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. د ستار ایدی د جنازې لمونځ به د کراچۍ نېشنل سټېډیم کې په لږه شېبه کې کېږي. د جنازې ځای امنیت لپاره فوج ځای پر ځای کړل شوی دی. د فوج بیان لیفټنټ جنرال اسیم باجوا په ټویټر باندې ویلي دي چې د ستاریدی تبا ګاډ اف آنر او ګن سلوټ وړاندې کوي. د ستاریدی جنازې لپاره په زورګونو خلک کراچۍ نېشنل سټېډیم ته روان دي. د رسنیو تر مخه د فوج مشر د پنجاب وزیر اعلی او نور لوړ پوری چارواکي به په جنازې کې ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم نن په لندن کې خبریالانو سره په خبرو کې د ستاریدی په اړه ویل ډیر زیات غمجن کړی یم. د نوموړي ډیر زیات خدمات او داسې خلک کله کله پیدا کیږي او د قام په حساب کار ده چې د داسې خلکو درناوی وکړو. د پاکستان ولسمشر د فوز مشر په خوانی ولسمشرانو آصف علي زرداری پرویز مشرف او نور سیاسي مشرانو د عبدالستار ایدی مړینه یو لوی زیان بلل دي. وفاقي حکومت په ټول هیواد کې د یو ورځ د خیبر پختونخوا او سین حکومتونو د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی او د هیواد قامي بیرغ به نیم زوړند وي. د پاکستاني وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کامیابی ترلاسه کړې او تمه یې ښودلي چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرسته وکړي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال سرتاج عزیز په وارسا کې د ناتو د روانې غونډې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې دې یو موټی شي. د پاکستان د خارجه دفتر لوري پرون خپور شوی بیان وای چې پر دې موکا سرتاج عزیز وی چې ضرب عذب عملیاتو ډیری کامیابی ترلاسه کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په لندن کې د زړه کامیاب اپریشن او د شپږو اونیو آرام وروسته خپل وطن ته روان شوی دی. نوموړی د مې په 28مه علاج لپاره لندن ته تللی و. د وزیر اعظم لور مریم نواز شریف په ټویټر باندې ویلي وزیر اعظم به نن خالی په ورځ پاکستان ته رسیږي. د وزیر اعظم د راوستو لپاره سرکاري هوایي شرکت پی آی ای یو ځانګړی مسافر جاز له لندن روان شوی دی. د سرکاري راډیو تر مخه وزیر اعظم ته روانېدو وړاندې خبریالانو سره په خبرو کې د ټول قام مننه وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو بیا وویل چې داعش په نورستان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي او په خپلو کې د جنگیالو په جذب بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې سو اونۍ وړاندې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ د داعش ډلې له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد نیف اتمر ننګرهار ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کیږي. د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پرون ختیځي اروپا ته د وسلوالو ځواکونو استولو پریکړه وکړه. دا تر سړې جګړې وروسته په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو لومړی ستر فوزي حرکت ګڼل کیږي. د ناټو تړون غړي هیوادونه به 4000 کسیزه فوزیان په پولند، لیتوینیا، استوینیا او لیتویا کې ځای پر ځای کړي. د دې فوجیانو مشري به امریکا، کاناډا، جرمني او برتانیا کوي. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ پرون په وارسا کې چې د ناټو د مشرانو غونډه روانه ده وویل مونږ پریکړه وکړه چې د یوویشتمې پیړۍ وسلې او دفاعي سیستم د یوویشتمې پیړۍ د خطرونو په وړاندې ودرو. د وارسا د غونډې زیاته توجه په روسیې ده. روسیې په 2014 کال کې د کرایمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه. دا تر دې مهال د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اورېدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پولینډ کې د نیټو سرمشریزې په دویمه ورځ به د غونډې توجه په افغانستان وي. تاسو ته معلومات درکوو. د پاکستان د یوې فلاحي ادارې ایدی فاونډیشن بنیادی ښودونکي عبدالستار ایدی په حق رسیدلی. د فلاحي ادارې یو کارکوونکی وایي چې تل یې د انسانیت خدمت کړی دی.
ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے انسانی خدمت کی سوچ اس ملک میں پیدا کی.
دا پاکستان پوز مشر ویلی چاته به هم کله اجازه ورنکړي چې د افغانستان خلاف د پاکستان خاوره استعمال کړي. خو یو شنن کې په بلوچستان کې د افغان طالبانو په خوانی مشر وجل کېدو ته په اشاره کول وای،
یعنی که افغان طالب دوی دشمن وګڼي، بیا نه امریکا دوی تور دي، نه چین دوی تور دي، او نه افغان دولت دوی تور دي چې تاسو زموږ سره په سوله کې کومک وکړي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې که څه هم یو تفریحي پارک کلاو شوی دی، خو خلک وایي پکې د سهولتونو کمی دی.
دلته حکومت ځای خو جوړ کړی دی، خو اس خاص سهولت نشته. چمن نشته، سولر لایټونه په کار دی چې ولګي، تفریح سامان په کار دی چې لږ کې زیات شي.
اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه کې درته د فلمي نړۍ معلومات درکو. لا مشال ریڈیو سروسی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پولند په پلازمینه وارسا کې د نیټو پیل شوې سرمشیزه بنن په دویم ورځ هم دوام لري. د نننۍ غونډې زیات تمرکز به پر افغانستان وي. افغان چارواکي هیله مند دي چې نیټو به تر 2020 کال پورې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړي. د مشال ریډیو همکار احمد شیبر د غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د افغانستان اجرایي رئیس په دې باور دی چې ناټو د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ده. عبدالله عبدالله هیله مند دی چې ناټو به په وارسا کې نن له افغانستان سره پراخې ژمنې وکړي. نن د ناټو د مشرانو د غونډې دوهمه او اخري ورځ ده. په دې غونډه کې ډېر تمرکز پر افغانستان دی او تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د 28 غړو هیوادو او د هغې له نړیوالو شریکانو سره غونډه وکړي. پرون ماسپښین د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس د ناټو د غونډې ترڅنګ د امریکا له ولسمشر سره غونډه وکړه. په دې ناسته کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د افغانستان شرایطو ته په پام سره یې د 2014 کال تر اخیره په دغه هیواد کې د 8400 پوځیانو د پاتېدو پریکړه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتېدو مسلې ته عبدالله عبدالله اشاره وکړه او په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته د لیشمنې هرکلی وکړ.
رئیس جمهور افغانستان و ما زاد تشکر و قدردانی کردیم از تصمیم د افغانستان ولسمشر او ما د امریکا د دې تصمیم مننه وکړه چې د خپلو همکاریو د دوام ژمنه کړې ده. دوی د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې موږ د ملي یووالي پر حکومت باور نه لرلای، دا تصمیم مو نه نیو. د امریکا هوډ د نورو هیوادونو چې د افغانستان همکار دي پر تصمیم اغیز وکړ. دوی هم د همکاریو د دوام لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ.
آمادگی دوام همکاري را نشان داده.
ناتو ځینې سرچینې هم په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره د مرستو د شمنو تاکید کوي. د ناتو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو د 28 غړو هیوادو په منځ کې به یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمېر زیات کړي او نن به دا اعلان وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تیره ورځ وویل چې په روانه غونډه کې د افغانستان په اړه درې موضوعات څېړل کېږي. له افغان ځواکونو سره د ناتو د مرستو مسله، له افغانستان سره د ناتو د دوامداره سیاسي مشارکت او د غوڅ ملاتړ د ماموریت تمدید. تمه ده چې نن به ناتو تر 2000 کال پورې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنې وکړي او د غوڅ ملاتړ ماموریت به تر 2016 کال وروسته تمدید کړي. د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او له هغوی سره مرسته کول دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان اجرائیه رئیس مرستیال ویاند وای په نننۍ غونډه کې به افغان مشران د نورو خبرو ترڅنګ په هغو ستونزو هم خبرې وکړي چې د ګاونډیانو له لوري ور وړاندې دي. دا خبره جاوید فیصل له ورسا د مشال ریډیو افغان څنګه سر په مرکه کې کړې ده. خو په عین حال کې د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې دی.
د حکومت د اجرائیه مشر مرستیال ویندوی جاوید فیصل پرون د وارساله غونډي ازادي راډیو ته وویل د ناتو له غړو به وغواړي چې د تروریزم د تمویل پراختیا او ملاتړ بیلابیل ابعاد وڅېړي.
افغانستان کې اوسنی جنگ زموږ نه دی، نړۍ هم په دې پوهېږي. موږ هم د دې شاهدان چې تروریستان چې افغانستان کې جنگ کوي هغه له افغانستان د باندې ملاتړ ترلاسه کوي. ملاتړ اکثرا په پاکستان کې وي. پاکستان هغه هیواد دی چې لا هم ترهګرو ته پخنځایونه ورکړي دي، لا هم هغوی ته مالي امکانات برابر دي. افغانستان کې جنگ وکړي بنا زموږ تمرکز پر دې وي چې د ناتو غړي هیوادونه هغوی باید د تروریزم دې زاویې ته هم وګوري چې تروریزم له بهر ملاتړ ترلاسه کوي او ضرورت دی چې بهرنۍ ملاتړ لکه ترڅو افغانستان کې ټاکل شوی هدف ترلاسه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ناتو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی د هڅو ملاتړ وکړي. عزیز په ویلا مې کې چې پرون خبره سوي لیکلي څومره چې موږ په افغانستان کې د سولې د پروسې د پایل لپاره زیاتې هڅې کوو، هغومره د ناتو له غړو توقع لرو چې د تروریزم پر ضد مبارزې پر عملیاتو تمرکز زیات او دا بهیر لا چټک کړي. سرتاج عزیز په افغانستان، عراق، بنگلاديش او سعودي عربستان کې وروستیو تروریستي حملو ته اشاره کړې او په اعلامیه کې ویلي یوازې د نړیوالې ټولنې همکاري او اتحاد تروریزم ته ماتې ورکولای شي. عزیز په شمالي وزیرستان او د خپل هیواد په ځینې نورو سیمو کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیات بریالي بللي او د نړیوالې ټولنې ستاینه یې کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان هڅې مهمې ګڼي. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي د استاد او سیاسي کتونکي نصرالله ستانکزي په باور پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول د ورسا په غونډه کې د برخوالو پام له ځانه واړوي.
زه فکر کوم چې د پاکستان چارواکي غواړي چې یو ډول هلته ذهنیتونه مخصوص کړي او په بل عبارت په ډېر چټکۍ سره په ډېر ورختایۍ سره ځان ته لابیګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دنیا هم پاکستان پرې ښه پېژندلې ده او افغانان هم پېژندلې ده او دغه اقدامات یوازې او دغه اظهارات یوازې لوبې دي چې غواړي ذهنیت مخصوص.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ورسا غونډې ته تر رسیدو مخکې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 8400 عسکر باید روان کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. تمه ده چې د ناتو نور غړي هم نن ورته پریکړه اعلان کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د خیر ښېګړې ادارې دی فاونډیشن بنیادی خودونکو عبدالستار دی د 80 کالو په عمر کې بیګا مخام په حق رسیدلی. عبدالستار دی په 1979 کال له یوې کوټې نه د خیر ښېګړې کار شروع کړ چې نن ورځ په ټول هیواد کې تر 300 زیات مرکزونه دي. نور تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران په رپورت کې اورو.
د انسانیت خدمت لوی مبارز او د خیر خیګړې یو لوی اداره ایدی فاونډیشن چلوونکې عبدالستار ایدی د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د کراچۍ ښار د پښتورګو خصوصي روغتون سند انسټیټیوټ آف یورالوجي اینڈ ټرانسپلانټ کې د درملنې په غرض موجود و. د جمعې په ورځې د حالت خرابېدو وروسته سا ورکړې. د ایدی د مړ کېدو د خبر پخلی د هغه زوی فیصل ایدی خبریالانو سره د خبرو په وخت وکړو. د روغتون مخې ته د خبرو پر وخت یې په عامو خلکو غږ وکړو چې د ایدی د بخښنې لپاره دعا گانے اگواڑی. دیوائی دماز پخین دموز نورستو چی کم خلق پا جنازہ کی گڑون کولیشی حوی برازی اور والاو ٹولو دا فیصلہ کری چی کم دو سیزونا دا آغا ارمانو یو دا چی عبدالستار ایدی با دا ایدی ویلیج پا دیرہ کی خخولیشی چرتا چی آغا پخپلا پینزی وشت کالا ولان دے دا زان لپارا قبر جوڑ کرے او بل ارمانی داو چی کم جامعی اغسطی ہم پا دے کے دے خخ کرنشی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د فوج سرلخکر جنرل راحیل شریف سیاسی او کاروباری شخصیتونو د عبدالستار ایدی مړینه د انسانیت د خدمت په لړ کې لوی تاوان بللې. وزیر اعظم د هغه په مړینه نن د خالی پورس په ملکی کچه د ماتم اعلان کړي او ویلي دي چې عبدالستار ایدی به د قومي اعزاز سره خښول کیږي. د سر سره د سند صوبایي حکومت هم د درې ورځو د ماتم اعلان کړي او کاروباری خلکو ویلي نن به په کراچۍ کې کاروبار بند ساتي. په کراچۍ کې د یوې بلې غیر دولتي خیراتي ادارې سارم برنی ٹرسٹ مشر سارم برنی مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت د عبدالستار ایدی په مړینه د سخت خفګان څرګندونه وکړه.
ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے انسانی خدمت کی سوچ اس ملک میں پیدا کی. ایک ایسے انسان
دیوائی ایدی سے بھی اداس انسانو چاچی د انسانی خدمت سوچ په دې ملک پیدا کو. هغه اداس انسانو د چاچی په دې وطن کې د انسانی خدمت دومره لوی جالو چې د کوم سرکاري ادارې هم نشته. هغه نه یوازې په ژوندانه د انسان خدمت کړي بلکې د مرګ وروسته هم خپل د بدن برخی خلق ولا ورکړي. هغه د خپل ژوند د اخیری سا پورې خپل کار روانو ساتو. ایدی سیب پاکستان له د ورکړې نه بغیر بل هیڅ کار نه دی کړی. د هغه مړینه یوازې د ایدی ادارې لپاره زیان نه دی بلکې د ټول پاکستان او پاکستانی حکومت نقصان هم دی. باید حکومت د هغه د خیر خیګړې دا جال مضبوط کړي. مونږ که 50 کسان هم راغون شو نو د هغه پرنګ نشو جوړې دی. هغه ایدی او ایدی دی او ایدی به وي. عبدالستار ایدی په کال 1928 کې د هند په گجرات سیمه کې زیږیدل او په کراچۍ کې په کال 1950 کې په یو کوټه کې خیراتي اداره پرانستا کوم چې اوس نه یوازې په پاکستان بلکې په نړیوال کچ یاد مرستندوی اداره بللې کیږي. د ایدی فاونډیشن د شمیرې تر مخه دغه اداره په ټول ملک کې 1300 امبولینس، یو هلیکاپټر، دوه الوتکې او 28 کشتې لري. ایدی فاونډیشن په پاکستان کې 315 د خیر خیګړې خیراتي مرکزونه لري کوم چې شپه ورځ د خلکو لپاره خلاص وي. د سره سره ایدی فاونډیشن په ټول ملک کې 15 خیراتي کورونه هم لري چرته چې ذهني ناروغان، یتیمان، هلکان او جینکې او د کورنۍ تشدد نه تنگ خلک ژوند کوي. د دې نه علاوه ایدی فاونډیشن د ځناورو لپاره هم یو خیراتي روغتون او د ساتنې ځایونه لري. ایدی فاونډیشن د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې لویه مرده خانه لري چرته چې د مسلمانانو ترڅنګ د غیر مسلمانانو مړي ایښودل کیږي او د هغوی د مذهبونو مطابق ورته غسل ورکول کیږي. د دې نه ورته ایدی فاونډیشن په کراچۍ کې خپل هدیره هم لري او تر اوسه پورې د 2,00,000 نه زیات لاوارس مړي خښ کړي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په داسې حال کې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د پالیسو خلاف کمپین شروع کړی چې نوموړی له یوې نیمې میاشتې راهیسې په لندن کې د علاج وروسته هیواد ته ستنېږي. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې په نویمه لسیزه کې هم جمهوري حکومتونو کې سیاسي ګوندونو د یو بل نه رانسکورولو لپاره تحریکونه پیل کړي وو، خو موجوده ملکي او سیمه ییزو حالاتو ته په کتو سره دا پوښتنه چې د نواز شریف حکومت څومره مضبوط دی او اپوزیشن ګوندونه څومره توان لري چې حکومت تر فشار لاندې راولي په دې رپورټ کې سیړل شوی. په پاکستان کې رسنۍ وایي د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د جولای په 9 پاکستان ته روان دي. نوموړي چې د زړه ناروغي د علاج لپاره د مې په 22 لندن ته تللی او تقریبا یوه نیمه میاشت پس په داسې حال کې ملک ته واپس روان دي چې لا هم د اپوزیشن ګوندونو لخوا د پانما لیکس په معامله د پلټونو غوښتنې برقرار دي. په دې لړ کې له پاکستان تحریک انصاف سره پیپلز ګوند هم یو ځای شوی او غواړي چې د معاملې عدالتي پلټنې وشي. خو لا هم د تحقیقاتي ضابطه کار په اړه د اپوزیشن او واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ترمنځ اتفاق نه دی شوی. د نواز شریف پاکستان ته د واپس تللو سره سره سم د موجوده سیاسي حالاتو په اړه پوښتنه پیدا کیږي چې پراتونکو کې به په پاکستان کې څه سیاسي صورتحال تر سترګو شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په دې نظر دی چې که څه هم د معاملې په لړ کې ځینې اپوزیشن ګوندونه یو ځای شوي دي، خو نه ویني چې دا اتحاد به په مستقل بنیادونو ولاړ پاتې شي.
احتجاج کی البتہ اپوزیشن ٹولی پارٹی دیکھیے شریک ندی ابھی صرف تحقیقات اخباری اور پاناما چکم معاملہ داغی سیڑن اخباری نودا دوارا چپری دی اپوزیشن چلی یوزے روانی دی مگر دب تاخیر یوزے نوی یو خوب سورو سے تیلا پتہ لگی چی سوک تحقیقات دی عدالت کو ذریعہ اخباری اور سوک کچھو تراوزی نودا دوارا چپری چکر دیلی چی نبا پتہ لگی چی اپوزیشن کم لکی اوران
دا افراسیاب خٹک پا خبرہ ممکن دا چی لنوی سیاسی کشمکش سر دا سیویل او پوزی ادارو ترمینز پا توازن هم اثر غرزی گی. بلخوا دا یو خبریال محمد ریاض پا خبرہ دا نواز شریف پاکستان تا دا تک پس پر اتلون کو دو او درے ہفتوں کے با حالات واضح شی او دا یو شمیر پختنو جوابون با ملاو شی.
دا چې قاعده چې هول لګیو چې هغه ټایم اخلي او د مناسب وخت انتظار کوي کله چې مؤخر کې شي او خلک هم ګزار شي او بیا هغه په دې پوزیشن کې وي چې یو تحریک ضروري شي. بل علاقه د حکومت دا خیال چې کیږي شي وخت اغشتو سره د دباو کې او د پریشر کې کمی راشي او دا چې ښکاری د اپوزیشن چې هغه دې ته تیار نه شي پاره کې کمی راوړي خو اوس عوامي موډ سره او مخ کې خلک څه کول غواړي یا آیا دومره شمیر کې به خلک راوځي چې په حکومت باندې او دومره غټ دباو راشي دین علاوه دا اسٹیبلشمنٹ سمود خکاری دا ټول دا سے خبر دی چې دا با دمیا نواز شریف درا تک سرا دا خبر با واضح شي.
د محمد ریاض په خبره په ملک کې د یو شمیر مهمو منصوبو لکه چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د کامیابۍ لپاره دا وخت تر هر څه زیات سیاسي استحکام پکار دی. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کوهاټ کې د جولای د اتمې جلسه د خپل تحریک یو آغاز بللې دی. شنون کې وایي که څه هم د تیرو وختونو په شان دغه احتجاجونه به په حکومت فشار ضرور راولي، خو داسې نه ویني چې په نتیجه کې به د نواز شریف حکومت راوغورځيږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاناما په افشا شوو اسنادو کې نواز شریف د بچو نمونه راغلی وو چې د ټیکسونو نه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکونو کې کمپنۍ لري. تر هغې پس په ملک کې اپوزیشن ګوندونه د معاملې د سمې پلټنې غوښتنه کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ویلي چې چاته به د افغانستان خلاف د پاکستان د ځمکې استعمالولو اجازه ورنکړي. د روس لاغي د چې په دروسو کې امریکایي چارواکو سره په ملاقاتونو کې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه ژمنه کړې چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. دا چې د پاکستان پوځ مشر روسي بیان ته د افغانستان او پاکستان کارپوهان څنګه ګوري، اسرار العالمومن په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څنګه وایي، تیره ورځ د پوځ مشر راحیل شریف ویل دوی په افغانستان کې د سولې عمل ملاتړ کوي او د لړکې په مخلصانه ډول د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د امریکایي سینیټر جان مکین په مشرۍ یو پلاوي سره په ملاقات کې پاکستاني چارواکو وویل په افغانستان کې د مفاهمتي عمل لپاره هلې ځلې کوي. خو په کابل کې د امن او شخړو مطالعاتي مرکز یو شنون کې حکمت الله اعظمي وایي په تیر وختونو کې هم د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف کابل ته د خپل سفرونو پر مهال ویلي وو چې پاکستان او افغانستان به د خپل ګډ دښمن پر ضد په ګډه مبارزه کوي. خو د په خبره په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته دا خبره ثابته شوه چې د پاکستان پوځ په خپل ځمکه هغه وسله والې ډلې نه په نخه کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حمله کوي. نوموړی وایي دا ځکه چې پاکستان نه غواړي د افغان طالبانو په خفه کولو سره د سولې په پروسه کې خپل ونډه له لاسه ورکړي یا افغان طالبان د پاکستان خلاف جنگ اعلان کړي.
یعنی که افغان طالب دوی دښمن وګڼي، بیا نه امریکا دوی ته ورځي، نه چین دوی ته ورځي، او نه افغان دولت دوی ته ورځي چې تاسې زموږ سره په سوله کې کومک وکړي. یعنی پاکستان بیا دوه تاوانه کوي، یو خو طالب خپل دښمن کوي، بلې دغه په سوله کې هغه نفوذ د لاسه ورکوي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی وو که د ټولو وسله والو ډلو پر ضد په ډېره تیزۍ سره اقدامات وشي نو کېدای شي برعکس نتیجه ورکړي او د ترهګرو حملې زیاتې شي. خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د پوځ د مشر راحیل شریف په وروستي بیان د دې خبرې اعاده کول وو چې پاکستان پر خپل ځمکه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر توپیره عملیات کوي.
پاکستان رومبه چې کوم ترجیح دی هغه پاکستان کې د امن راوستو دی، او پاکستان کې امن راوستو لپاره افغانستان کې امن ضروري دی. د هغې لپاره کوششونه کوي، خو د افغانستان حکومت او خلک زما په خیال کې هغې په دې کې سنجیده نه دي چې افغانستان کې امن راشي. دا اپریشن چې کوم دی د ټولو ترهګرو د خلاف دی، په دې کې دا نشته چې څوک پاتې کی سپریوي.
د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف دا هم ویلي دي دوی تمه لري افغان حکومت به هم پر خپل ځمکه د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو په کابل کې د دفاعي چارو پوه حکمت الله زمی بیا وایي افغان حکومت د پاکستاني طالبانو لپاره نرم ګوښه نه لري، او د دې ډلې وسلوال یا مشران د افغانستان په هغو سیمو کې میش دي چیرته چې حکومتي عملداري نشته.
د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي په لوړګي کې د حمزه بابا تفریحي پارک لپاره خواوشا 12 میلیونه روپۍ منظور شوي وي، او دغه پارک د اختر په وخت خلاص شوی دی، خو پکې ناقص تعمیراتي مواد استعمال شوي. دوی وایي باید ټول کمې د پکې پوره کړل شي. لاسي مې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری په دې اړه رپورت لري.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د حمزه بابا مزار سره نږدې 12 میلیونه روپو په لګښت جوړ شوی تفریحي پارک د ځایي خلکو ماشومانو لپاره خلاص شوی دی. خو د سیمې خلک وایي چې په دې کې ناقص مټیریل استعمال شوی، او تر اوسه پکې د ډیرو سهولتونو کمی دی. په دې حکله د سیمې یو تن مکرم خان مشال ریډیو ته وایي
دلته حکومت ځای خو جوړ کړی دی، خو داس خاص سهولت نشته، پکې چمن نشته، سولر لایټونه په کار دی چې پکې ولګي، تفریح سامان په کار دی چې لږ کې زیات شي.
او یو بل تن محبوب علی وویل
د پاک باندې موږ ډېر زیات خوشحالي جوړ شوی، خو دې کې ډېر زیات کمای دی او ډېر زیات شونه موږ محروم یو. ټول نه پیدا چې چمن دی، پکې ماشومان زیات دي، او موږ سره دا ټاونونه سلایډونه کم دي، دو درې دانې کار چې پاره سیټ کې یو ولګي، او موږ سره بل سخت کمای چې محروم چې چمن نه محروم یو.
او یو ځوان لوکمان هم دغه پارک ته راغلی او وایي
دلته زموږ ته چمن د تکلیف ماشومان لوګي او بو تکلیف موږ ته نور موږ ته ډېرې مسلې، او دا پارک ټالو دو کما ان شاء الله موږ به ټول راځو. جوړ
په لوړګي کې جوړ شوی دغه پارک د حالت پاړه مشکله د خیبر ایجنسی د لوکل ګورنمنت اسیسټنت ډایرکټر فرید الله سره خبرې وشوي. نو دوی وویل چې موږ د دغه پروجیکټ انکوایری پیل کړی دا، او د دې ټیکیدار نه مو پلټنې پیل کړي دي، او ډېر زر به په دې کې ټول کمی پوره کړی شي، او ځایي خلکو له به پکې سهولتونه ورکړی شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پرون د اختر په دریم ورځ هم د ننګرهار ولایت له بیلابیلو لسوالو نه خلکو خپل ماشومان د جلال آباد ښار سراج العمارت بڼ ته راوستي، او د اختر له میلو خوند مزې واخیستې. باز محمد عابد له څو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې.
ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په اکثره کلو کې د دولت ضد وسلوال شتون لري، چې له امله یې خلک خپلې دودیزې میلې څنګه چې ښایي هغه شان په ډاډه زړه نشي نمانځلی. له همدې امله د اکثرو ولسوالیو څخه خلکو د اختر په درېیمه ورځ خپل ماشومان د جلال آباد ښار سراج العمارت بڼ ته راوستي ول، چېرته چې د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره ډول ډول وسایل لګېدلي ول. یو تن چې له خوګیانو ولسوالۍ څخه خپل ماشومان د اختر د میلې په خاطر سراج العمارت بڼ ته راوستي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محمد صابر مخلد دی. نن تقریبا د اختر درېیمه ورځ ده، او وینو چې ګڼ خلک باغ ته راغلي دي، او څنګه هم ماشومان او ریرونه خورجینې ټول ماشومان هم راوستي، ډېر ګڼ ماشومان تر سترو لاندې کېږي. تر څو د اختر درېیمه ورځ نه خوند واخلم، هم له ډېر لرې ځینې راغلی یم باغ، تر څو دلته لږ خوند واخلم.
یو بل تن هم ارمان لري چې په خپل کلی کې ورته میلی وبیني.
زما غلام علي نوم دی، موږ د شاردی قضابات نه راغلي یو، پټي کوټ له سوالې نه سراج عمارت بند کې، مطلب ډېر تر سیر صفا ماحول دی، ډېر پرام نه ماشومان هم راوسی دي، زنګوګانې دي، سیلونه دي، میلې دي، هر رقم سهولت مطلب دلته شته، فراکونه دي، ډېر زیات خوشحاله یو. او والله مطلب دا داسې امنیت زموږ ملک مطلب راولي، کلاري دي الله راولي، لکه څنګه چې مطلب داسې ماحول دي.
ماشومان خوشحاله ول چې د اختر له میلو یې خوند مزې اخیستې وي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چکر تراوشتی زنگوگان
دا جلال آباد نتا سود مشال ریډیو دا رپورٹ اوریدلو دا مسفخین یونی م بجه شوی دا لن خبرونه لا گل ایاز اورو
دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د وارسا په غونډه کې د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د ناټو غړي نن غرمه د افغانستان پر حالاتو ځانګړې بحث پیلوي. د پاکستان د خیر ښېګڼې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي عبدالستاریدی د جنازې لپاره انتظامات مکمل کړل شوي دي. اته اتیا کلن ستاریدی له اوږدې مودې راهیسې د پښتورګو یا ګردو په رنځ اخته و. د ستاریدی د جنازې مونځ به د کراچۍ نېشنل سټېډیم کې په لږه شېبه کې کیږي. د جنازې لپاره د پاکستان فوج مشر او نور لوړپوړي چارواکي جنازهګاه ته رسیدلي دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کامیابی ترلاسه کړې دي او تمه خودلی چې افغانستان به هم په دې لټ کې مرسته وکړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان سره کړې. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په لندن کې د زړه کامیاب اپریشن او د شپږو اونیو آرام وروستو خپل وطن ته روان شوی دی. نوموړي د مئی په 28مه علاج لپاره لندن ته تللی و. د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی د هیواد په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې لامنیتي چارواکو وغوښتل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. او د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پرون ختیځې اروپا ته د وسلوالو ځواکونو استولو پریکړه وکړه. دا تر سړې جګړې وروستو په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو لومړی ستر فوځي حرکت ګڼل کیږي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سر ته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. تر دې پروګرام وروسته یو بل 19 پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مکسیکو کې کارپوهان ویلي دي چې یو معدوم نسل هاتی باقیاتو د راوستو لپاره یې کار په اخري پړاو کې داخل شوی دی. د معدوم نسل هاتی باقیات د مکسیکو سیټی سره نږدې یو کلی ټلټیپک کې هغه وخت ومندل شو چې کله د نکاسۍ لپاره کار روانو. دغه هاتی د باقیاتو په اړه داسې ویل کیږي چې دا باقیات 14000 کاله زاړه دي او د دې اډوکي خوري وري پرتی دي. بیا ځینې داسې هم وایي چې کېدی شي د انسانانو د غوښې لپاره هاتی حلال کړی وي. د هاتی نور باقیات له جیل سره خوا کې موندل شوی دي چې په هغه ځای کې د خپل وزن له وجې ګیر پاتې شوی وو. ایف پی خبرې ایجنسی د لرغونو آثارو یو پوه لیوس کورډوبو په حواله وایي چې د مکسیکو پلازمینې په سندو کې تر 500 نه زیاتو د معدوم شو نسل هاتیانو باقیات موندل شوي دي. د دوی په خبره دغه کلی سره نږدې د ځمکې 2 متره لاندې دغه باقیات موندل شوي دي. د دوی په خبره د هاتیانو عمر د 20 نه تر 25 کالو پورې دي. د دغه هاتیانو ډانچه په مکمل حالت کې ده. ساینسدانانو هیله څرګنده کړې ده چې د هاتیانو مکمل ډانچه به ډېر زر نمایش ته پاره وړاندې کړي. میمت یو قسم هاتی و چې نسل یې معدوم شوی دی او دغه نسل هاتیانو باقیات د مکسیکو په ځینو علاقو کې موندل شوي دي. د ډایناسورس په زمانه کې د مرغانو دوه وزرې په محفوظ حالت کې موندل شوي دي. په میامیر کې دا شاندار موندنه د وړوکي مرغانو په باقیاتو مشتمل ده چې 10 کروڑ کاله زاړه دي. د وړوکي مرغانو وزرې ډېر نازکې دي او په دې کې مختلف رنګونه شامل دي. په وزرو کې تیزې پنجې هم دي. دا باقیات 3 سانتي متره پورې دي او د دې په مرسته له ډایناسورس نه د مرغانو د ارتقا په اړه ګټور معلومات ترلاسه شوي دي. دا تحقیق په نیچر کمیونیکیشن نومي مجلې
کې خوشی بده د تحقیق شریک مصنف مایک بنټن تعلق د برتانیا یونیورسيټي اف برسل سره دی دی وایي چې په انفرادي وزور کې هر یو ویخته او ریشه ډیر واضح ښکاری د مرغانو د نسل د ډایناسور سره شپږ نیم کروڑ کال وړاندې معلوم شوی وو د سکاټلند یونیورسيټي اف ایډنبرا کې حیاتدان سټیو بروست وایي چې دا یو شاندار موندنه ده په لندن کې په یو نیلامګر کې د نړۍ تر ټولو لوی هیره نه ده خرڅه شوې لیزی ډی لا رونا نومي هیرې په اړه داسې توقع کېده چې دا به په 1 کروڑ ډالر خرڅه شي خو سیدبی نیلامګر کې د دغه هیرې بیا 6 کروڑ او 10 لک ډالر پورې ورسېده چې له وجې نیلامي واپس واخیستل شوه د لیزی ډی لا رونا هیرې جسامت د ټینس اګین عمر دی او دا د افریقي بونسټانا له یو کان نه تیر کال د نومبر په میاشت کې راویستل شوې وه د دې هیرې وزن 1.09 کراته دی او دا 2.5 کاله زړه ده دا لومړی وار وو چې میفیر کې په نیلامۍ کې دومره لوی هیره وړاندې کړی شوی وه لیزی ډی لا رونا په تسوانا ژبه کې مانا زموږ رڼا ده کارپوهان وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی هیره ګرځول شوې ده ځکه چې دا یوه ډېره ښایسته نمونه ده په نړۍ کې یوازې یوه هیره له لیزی نه ډېره غټه ده او هغه په 1915 کال کې په افریقا کې موندل شوې وه او د برتانیا شاه ایډوارډ 5 ته وړاندې کړی شوی وه د هغه هیرې وزن 3.16 کراته وو د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک کې وست ملګرو پوسټونه به په نیوز فیډ کې مرکزی ځای لري سوشل نتورک ویلي دي چې صارفینو اندېښنه ښودلې وه چې د خپلو ملګرو مهم اپډیټس په پاڼه نه ویني دې فیصلې سره د خبري رسنیو او مصنوعاتو لخوا پوسټ ته زیات ځای ورکول رجحان به کم شي یو کارپوه وایي چې د ورځپاڼو او نشریاتي ادارو ګټې له فیسبوک سره مطابقت نه لري فیسبوک ماڼې ویلي دي چې سروې کې صارفینو ویلي دي چې د خپلو ملګرو پوسټونه زیات خوښوي او هم وجه دا چې په طریقه کار کې بدون راوستې شوې دي د کمپیوټر جوړولو مشهورې کمپنۍ مایکروسافت خپل صارفینو ته د وینډوز 10 اپډیټ کولو یا نه کولو په اړه واضح اختیارات ورکړي دي دا اعلان له 100 میاشتو تنقید وروسته اخیستل شوی دی صارفینو ویلي وو چې وینډوز 10 خودکار اپډیټ طریقه کار یوه دوکه ده په دې وروستو کې مایکروسافت یوې امریکایي ښځې ته $10,000 د هر جانی په توګه ورکړي وي چې د کمپیوټر وینډوز 10 اپډیټ وروسته د استعمال قابل نه مایکروسافت کمپنۍ خپلو ټولو صارفینو ته تجویز ورکړی دی چې د جولای تر 9 منیټې پوری بغیر له پیسو وینډوز 10 اپډیټ فری ځکه چې د دې وروسته به دا په پیسو اخلي د یادونه وړ دا چې په ټوله نړۍ کې د 10 کروڑ نه زیاتو کمپیوټرو او نورو آلاتو کې وینډوز 10 اپګریډ کړل شوی دی او اوس د فلمي نړۍ خبرې په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم فائنډنګ دوری په لومړي نمبر دی دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 400 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم انډیپینډنس ډے ری سرجنس دی دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 150 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سینټرل انټیلیجنس دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم فائنډنګ دوری په لومړي نمبر انډیپینډنس ډے په دویم او په دریم نمبر سینټرل انټیلیجنس دی بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم رامن راگو په لومړي نمبر دی دی فلم تر اوسه پورې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اوڑتا پنجاب دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار امیتاب بچن او نواز الدین صدیقی فلم ٹین په دریم نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1 لک کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی د امریکا هالی وډ سینما وتلي اداکار ټام هانکس نوې فلم انفرانو دویم مکمل ټریلر خپور شوی دی دا یو ټریلر فلم دی دا د انجلز اینڈ ډیمنز فلم دویمه برخه ده دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډین براون په ناول جوړ دی په دې فلم کې د هند مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی دا فلم عکسمندي د ایټلی په وینیس فلورنس او بوډاپست کې شوې ده دا فلم میوزیک مشهور کمپوزر هانس زیمر ورکړی ده فلم انفرانو به د اکتوبر په 28 نمایش ته پر وړاندې کیږي
Dante's hell isn't fiction. It's prophecy.
And what's the last thing you can remember?
I had some kind of an accident.
I can't remember anything.
It's your head trauma, imagination, memory. Everything tumbles together.
found this in my jacket.
We're opening it.
It's Dante's Inferno.
This is what I have been seeing. I want to know what I'm involved with.
Let's go.
Where's Professor Langdon now?
Out of frame.
And in possession of the tube?
I left you a path. Now, only you can finish it.
Is this supposed to be a challenge?
A puzzle. Specifically designed for you.
He created a plague.
د امریکا مشهور سٹار وارز فلمونو سیریز نوې فلم ټریلر خپور شوې دی. په دې وروستو کې د سٹار وارز فلم دی فورس اویکن په ټول نړۍ کې ریکارډ د $2 ارب نه زیات کاروبار کړی و. د سٹار وارز نوی فلم نوم روګ وان دی. په فلم کې مشهور اداکارانو یانګ وین، فارست وایټیکر، فیلیسیټا جونز، ډیاګو لونا او ریز احمد او نور کار کړی دی. فلم سٹار وارز روګ وان به د دسمبر په 14 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest.
On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined.
This is a rebellion, isn't it? I rebel.
We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it.
Is that clear?
Yes, sir.
د هندي سینما مشهور اداکار ریتک روشن نوې فلم موهنجو داړو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په موهنجو داړو تهذیب باندې جوړ فلم دی. په فلم کې د موهنجو داړو تاریخ ښودل شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر آتوش گواکر جوړ کړی دی چې د دې نه وړاندې سوادیش فلم جوړ کړی وو. په فلم کې پوجا هیګړې هم کار کړی دی. فلم موهنجو داړو بعد د اگست په 12 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
جو بیت گیا اس کا ست تجھے بتانا انیواریہ ہے. موهنجو داړو کا تارک ہے نہیں تو آنے والی پیڑھی کبھی جان نہ پائے گی موہنجو دارو کی سچائی اور اچھائی.
آ لوگ نہیں لوب لالچ بستے ہیں. مجھے موہنجو دارو جانا ہے. ہو جو
سرمند نام ہے میرا. نیل کا کسان ہوں. آمری سے آیا ہوں.
چار لاج ورد نہ ایک کم نہ ایک ادھک ورنہ سودا رد سمجھو.
اس نگر سے کچھ تو ناتا ہے میرا. ہو جو یہ نگر جانا پہچانا اپنا سا کیوں لگ رہا. میرا ہر قدم مجھے دیری ہو لا رہا تھا. تو میری سنگنی ہے جانی.
موہنجو داروں میں صرف ہی میں نے لیتا ہوں. کون جیے گا کون مرے گا.
د هندي سینما مشهور اداکار منوج واجپای نوې فلم بودیا سنگ بورن ٹو رن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د بودیا سنگ چې 15 کلن ماشوم وي ژوند ښودل شوی. منوج د دغه ماشوم کوچ وي. بودیا سنگ په کم عمرۍ کې د زغل یا مراتن لوبغاړی جوړ شي. فلم بودیا سنگ بورن ٹو رن به د اگست په 15 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
مه دیش نه آج تک ایک بھی میراتھن پلیئر پروڈیوس نہیں کیا. انڈیا کا یہ سپنا بدھیا پورا کرے گا. باندھا نہیں آتا تجھے منا اور اس کو پھیتا باندھنا سکھا.
اتنے چھوٹے سے بچے کو پروٹین پلا رہے ہو
تم ڈاکٹر.
دیکھیے یہ ساتواں راؤنڈ سماپت کر دیا ہے.
بدھیا نے 25 کلومیٹر کی یہ دوڑ ایک پروفیشنل ایتھلیٹ کی طرح پوری کر لی ہے.
What do we think of India's forest camp?
Budhiya, hamare Odisha ka gaurav hai.
After completing 48 full marathons, Budhiya has now set his eyes on the Guinness record.
2016 ke Olympic ko नजर में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि बुधिया पूरी से भुवनेश्वर मैराथन दौड़।
आपने उसका कोच बुधिया से उसका बचपन छीन
और आपके सारे सवालों का जवाब बुधिया 70 किलोमीटर दौड़ के देगा।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل قربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم
اوس تاسو پام د اف سی آر او پښتانه 19 خبرونه په لور راګرځوم په فاټه کې د اصلاحاتو د دې سیمې د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د پاکستان وزیر اعظم یو کمیټه جوړه کړې ده یادې کمیټې د قبایلي سیمو تر دورو وروسته خپل سپارښتنو ته وروسته بڼه ورکړې بل خو د فاټه پارلماني غړو هم د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو لپاره په قومي اسمبلی سیکرټریټ کې یو بل جمع کړی دی اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې د پارلماني کمیټې رول او د فاټه پر راتلونکي انتظامی حیثیت بحث شوی دی دا خبرونه احمد شاه اعظمی وړاندې کوي
اف سی آر او پښتانه
دا مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم د فاټا د راتلونکو انتظامی حیثیت په اړه بحثونه په داسې حال کې تاو دسوي چې زیاتره قبایلو په دې سیمه کې د انګریز د وخت تپلسوي قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په ضد احتجاجونه پیل کړي او غواړي چې د پاکستان د نورو سیمو د ولس په څیر دوی ته هم آئینی حقوق ورکړل شي په همدې ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتو او د دې سیمې د راتلونکو حیثیت ټاکلو په اړه یو کمیټه جوړ کړې چې خپل سپارښتنې به ډېر ژر وزیر اعظم ته وسپاري د اف سی آر او پښتانه اونیز خبرونو وروستۍ برخه د همدغې اصلاحاتي کمیټې رول او د فاټا راتلونکي حیثیت ته ځانګړې شوې ده کچم په فاټا یا اف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت کمیټه جوړ شوی او تر څه حد په دې قانون کې بدلونونه یا اصلاحات شوی خو د 2015 کال د نومبر پر 8 نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ 15 کسیزه اصلاحاتي کمیټه جوړ کړه چې د وفاق تر تنظیم لاندې سیمو یعنی د فاټا د راتلونکو پاړه د قبایلي ولس نظرونه وپوښتي د دې کمیټې نور غړي د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د پاکستان د سرحدي سیمو وزیر عبدالقادر بلوچ په قومي سلامتیا کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ناصر جنجوا او د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد شامل دي د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان پر دې کمیټې نیوکه کوي چې په دې کې د فاټا هیڅ یو پارلماني غړي یا قبایلي مشر ته غړیتوب نه دی ورکړل شوی او نه هم د کمیټې شفافیت په پام کې نیسي
انتظار حمایت کو ډیر زیات د افسوس خبره ده چې دوی کله خپل شروع کوي هغه کار یې ډیر په بدلی پیدا نه شروع کوي یو خدا چې کله دا کمیټه جوړه شوله نو کما چې ګورنمنت سیکریټریټ او پاتا سیکریټریټ دی یو هغه خپل کما طبقه چې کما د چمو ته مراتب افته طبقه او هغه مراتب افته طبقه راوچته کړله او کما اصلاحات او کما بزون چې قبایل غواړي دا د متنازع کولو لپاره نه منګه بار بار دې کمیټې ته درخواست وکړو چې تاسو د دې خلاف لږ د اکشن واخلې تاسو انتظامیه لګیا دا خلکو له پیسې ورکې خلکو له اوټل بوک کې خلکو له ګاډي ورکې خلکو له ډیزل ورکې پیټرول ورکې او یو کار شروع کړي د مخالفت کې نو دې کمیټې د دې خلاف هم اکشن وانه غوښته
فاټا اصلاحاتي کمیټې تر هغه وروسته جوړ کړل سو کله چې د 2015 کال د سپټمبر پر 9 نیټه ل فاټا څخه منتخب سو د پاکستان د قومي اسمبلی ځینو غړو په اسمبلی سیکریټریټ کې یو بیل جمع کړی چې اوس دروښتم ترمیمي بیل ورته ویل کیږي د بیل مقصد قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا کې ګډول دي د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اعجاز محمد وای په کار د چ په قومي اسمبلی کې دغه بل منزور سوی وای ځکه چې دا د بنیادی بشری حقوقو خبره کوي.
کوم درشتم بل چې اوس په قومي اسمبلی کې پروت دی چې هغه دا چې وای چې موږ پاکستانیان کوي موږ ته انسانان وای موږ زناور نه یو موږ ته چې کوم دی د پاکستان د آئین بنیادی حقوق فندمنټل رائټس سپایین کې دي موږ ته دا اختیار راکړي او دوی په دې باندې کمیټي جوړه کړه چې دا به جنسو ته ځي او دوی به ګوري چې دا واقعي انسانان دي که زناور دي. دوی موږ پاکستانیان څوک نه کوو موږ خو زه خو چې د پاکستان ته حیران ما زه خو د پاکستان د پارلیمنټ ته حیران ما چې په دې حالاتو کې خو د دوی نیم پاکستان لاړ بنګلادیش او اوس چې کوم دی د فاټا تختیر مې کړی دي اوس زمونږ خپل علاقه چې هغه ته د پاکستان علاقه غیر وي یعنی یو ریاست خپل خلکو ته خپل علاقې ته هغه علاقه غیر وي او بل په قومي سمله کې پروت په بری کې چې کوم دی کمیټه نه جوړونه د دې پارلیمنت اخر مطلب سو په دې پارلیمنت کې دا کوم خلک ناشته چې دا ځان ته ډیر غټ غټ خلک وي او زه سپیشلی د اعتزاز احسن نوم بوالم چې هغه په هر ځای کې چې کوم دی ځان ډیر قانوني د زبې زمونږ د تاسو رسوم نه میټیو زوشو او موږ ورته چې اعتزاز سره ته خو دا نن چې د پاناما لیکس خبره راغله ده په دې کې اعتزاز سم چې کوم دی ټولنه مخ مخ کیږي او کوم بل چې په قومي سملې کې پروت دی چې هغه د بنیادی انساني حقوقو خبره هغه خبره دی نه
نوموړي زیاتوي د فاټا اصلاحاتي کمیټې له لوی سره ضرورت نه وو ځکه قومي اسمبلی دا واک لري چې په آئین کې بدلون وکړي او په دې اړه ملاقاتونه هم کړي دي.
د سېنات چیرمن سره میټینګ شوې ده دا غینه دوه میاشتې مخکې سېنات ته زه په خپل راغوښتي وم او ټول سېنات ته کوم دی ما پوره بریفینګ ورکړی دی په دغه بل باندې او غینه مخکې د پارلیمنت چې کوم سپیکر دی آیا صادق صاحب دغه سره زموږ ملاقات شوې ده هغه ته موږ بریفینګ ورکړی دی او موږ دې ته دا خبره په مخامخ باندې وکړه چې دا تاسو کوم کمیټه جوړه کړې ده سرتاج عزیز سه به چې مشر دی دا کمیټه بالکل غیر قانوني ده دا کمیټه بالکل غیر آئینی ده په آئین کې د دې کمیټه هیڅ گنجائش نشته. موږ دې ته وویل چې د پاکستان د 1973 آئین د کوم آرټیکل د لاندې تاسو دا کمیټه جوړه کړې ده ځکه چې کله یو بل په اسمبلی کې پېښ کیږي او په هغه بل باندې د قومي اسمبلی ممبرانو څخه راشي نو په هغه بل باندې د کمیټې د جوړېدلو هیڅ څوک جوړيږي هیڅ سیاست داونه جوړيږي په کار دی چې هغه بل سیده قومي سملې ته پېښ شي قومي سملې کې کوم دی هغه سټینډینګ کمیټې ته لاړ شي هغه ته باسو کی او بیا واپس قومي سملې ته راشي او قومي سملې کې هغه باندې باسو شي ټوټل میجارټي چې ورته وي 2/3 په هغه باندې یا دا منظور کړی شي یا خارج کړی شي.
کچيري په قومي اسمبلی کې دغه بل منزور کړل سي نو بیا به د پاکستان د آئین 246 او 248 دفاع لمنځځي چې د قبالي سیمو پر راتلونکي نظامی حیثیت ټاکلو کې خند دي. په دا ورسته کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاج عزیز تر بیان وروسته د یادې کمیټې غړي عبدالقادر بلوڅ هم سینټ ته ویلي چې کمیټې د قبالي سیمو تر دورو او هلته لولسي استازو سره تر لیدو وروسته خپل سپارښتنې ورستي پړاو ته رسولي چې ډیر ژر به یعنی تر وړو کې اختر وروسته به وزیر اعظم ته وسپاري. د نوموړي په خبره قبالي مشرانو او ملکانو د موجوده نظام پلوي کوله خو ځوان کول او مدني ټولنې بیا د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ګډول غوښت. د قبالي سیمو یو مشر وکیل عبدالکریم مسعود وای کمیټې له داسې خلکو سره ملاقاتونه نه دي کړي چې د ولس رښتینی استازي دي او یوازې د پولیټیکل انتظامی له مراتب یافته ملکانو سره لیدلې دي.
داسې خلک دوی ته نه دي مخامخ شوي چې هغوی په حقیقت کې دوی ته تجویزونه ورکړي وو. زما دا خیال دی چې دوی ته هر څه اصلاحات کوي دا به ناکام وي او قبایل به نور هم ډسټرب کړي ځکه چې قبایلو ته تر څو پورې خپل سیاسي او واک اختیار نه وي ورکړی شوی تر هغه پورې د بل چا په خلو باندې که هر قسم اصلاحات تبدیلیانې راځي نو زما خیال دی دا به ناکامې وي قبایل به نور د مشکلات سره مخامخ.
خو د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د کمیټې د نورو غړو سره یو ځای د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال جوړې شوې جرګې ته وویل چې د فاټا د راتلونکي پریکړه به د دوی په مشوره او خوښه کیږي.
دا سه به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوي اکثریتي فیصله د ټولو اجنسونه چې کوم اکثریتي فیصله رااله به او چې کوم شونه موردله به وزیر اعظم صاحب ته ورکړی شي بیا به وزیر اعظم صاحب تاسو سره راکړي تاسو باندې سه مسلط کولو والا خبره نشته.
تر دې وړاندې یادې کمیټې د شمالي وزیرستان دوره هم وکړه او هلته له قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای په فاټا کې د هر ډول اصلاحاتو او بدلون سرچینه ولستي او د دوی د خوشي پراته دلته هیڅ بدلون نسیرات لای.
د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب سره د ټرایبلز کم الډرز وو دا یو اګریمنت کړو چې زمونږ په فاټا کې کوم تاسو ترمیم راولې هغه به زمونږ مرزه نه بغیر ناراضي نو اوس کانسټیټیوشن مونږ ته دا حکم راکړي چې مونږ ود سټوک اف پن د خپل مرزه سره په فاټه کې سه اصلاحات نشو راوستي ورنه وختي به مراوستي نو هغه کې د عوام چې د دې حکم به منل کیږي عوام مرزي به منل کیږي او هغه د پاره یو کمیټي کانسټیټیوټ شو او هغه کمیټي پورا فاټه کې چکر ولګولو ماته د نور ایجنسیانو پته نشته چې نور ایجنسیانو کې خلکو سم مطالبات په نورث وزیرستان کې گرینڈ جرگے دا خبر وکړه چې جی مونگا پا دے ٹائم ریٹرن اور اگر زمونگا زیادہ امپورٹنٹ دے زمونگا ریہیبلیٹیشن زیادہ امپورٹنٹ دے اور اگر نا پس با اصلاحات خبر برستو کو چې کلا مونگا زیوزل سیٹل شو پا خپل زی شو اور دے سیاسی اتحاد پا کدا خبر وکړه چې جی یا پولیٹیکل پارٹیز پا کدا خبر وکړه چې اصلاحات فوراً وکړي شي
بلخوا د فاټا ځینې قبایلي او سیاسي مشران نه غواړي چې دا سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول سي د پاکستان په سینټ کې د اورنګزیب ایجنسی استازي سینیټر اورنګزیب خان د فاټا لپاره د بیل کونسل غوښتنه کوي
د خیبر کې د کې سره د موکوم شاملې ګو بالکل دا نه ممکنه دي نشو کې دی حواله دغه سره دومره غانی ستغه مو سپورټ کی مو سر جی موجوده پوزیشن ډیرو رائے دالي په فاټا کونسل د جوړ شي او غوډه پر د سپیشل پیکیج بو کا منظور شي او اته لا سو کوله پر وګا فټا کونسل چلو تکلا په خپل خوب نمودري دي او بیا ان شاء الله موږ خپل شوبې ډیماند کوو
د خیبر ایجنسی یو قبایلی مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل هم ورته نظر لري او وایي چې دوی لخپل په خوانی دوت سره ژوند تیرول او د بیکور کلسو قبایلو ځای پر ځای کول غواړي
چې تر کومه پورې آی ډی پیز بحال شوی نیوی امن نیوی راغلی د نقصان ازاله نیوی شوی تر هغه پورې یو خبره تم تیار نیو بس مونږ بالکل نه په صوبا کې شامل دي لغړو مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غړو
خو د فاټا اصلاحاتي کمیټې د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال له جرګهاله بهر یو شمیر قبایلي او سیاسي مشرانو احتجاج کاوه او توري پوری کاوه چې په جرګه کې ناس خلک د پولیټیکل انتظامی او گورنر هاوس په خواشه ټاکل سوي او دولس رښتینی اساسیتوب نه کوي د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړي عبدالواحد افریدي پر دې مهال وویل چې تر څو دوی د خیبر پښتونخوا برخه ونه ګرځي تر هغو ستونزې نه هواریږي
ریاست پاکستان دغه قبایلو له د انسانانو په نظر وکسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکیوا ټوکړو د انسانانو د اوسېدو چې چرته خلکو له عدالت له تګ لیار نشته دی بنیادی انساني حقوق دغه خلکو نشته دغه انسان په سترګه نشي کتل موږ د خیبر پختونخوا حصہ چې نشو دی موږ مسالې نه حل کیږي موږ صرف یکیوا خبره کوو چې موږ خیبر پختونخوا کې شامل کو په خیبر پختونخوا کې شامل شو موږ صوبایي سملې کې نمائندګي حاصل شي موږ له عدالت له رسایي حاصل شي موږ له بنیادی انساني حقوق حاصل شي
دا چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د سپارښتنو پر رڼا کې به د فاټا راتلونکي نظامي حیثیت څه وي د قبایلي سیمو پارلماني مشر حاجي شاجګل وایي چې د فاټا بیلابیل ایجنسی به ورو ورو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځي ځکه چې په یو وار د ټولې فاټا زم کېدل ګران خبره ده
څومره چې ماته پته ده چې پوهیږي کې وی چې پښتونخوا لپاره کې زمونږ قبایلي عوامو خپل فائدہ ده ځکه چې یو دم یو شی په چا باندې ته چینج کوي او نو شی به باندې مطلب کوي نو هغه ته مسالې ښکاري نو لکه په دې باندې خو کمیټي اور موږ فاټا پارلمنټریان اور ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسټیبلشمنټ هم ایګری شوی دی چې سټیپ وایز وشي اور سټیپ وایز نه بعد په بعد کې بیا وکړه شي چې کی پی کی سره زم شي خو کیږي به ضرور دی کی پی کی سره به زم کیږي دا یو خبره زه درته او لږه وضاحت سره کوم
د فاټا ولس د 1901 کال راهیسې د انګریز د وخت تر قانون اف سی آر لاندې خپل ژوند تیروي او د دوی په خبره لدې کباله نه یوازې د دوی بنیادی بشري حقونه تر پښو لاندې سوي بلکې د ژوند په هر ډګر کې اغیزمن سوي دي قبایلي استازي وایي اوس د اف سی آر په ضد پولیسي مبارزه لاس پوري کړي او د پاکستان د نور وګړو په څیر خپل حق ترلاسه کوي اف سی آر او پښتانه ځانګړې اونیز خبرونه هم دومره و احمد شاه زمیمو پر سر څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ولري
زوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.